لنور مطالب هم لوستل شي په وی پانه کې د غراز عکسونه هم شته فلمونه هم شته فلمونه هم کتلای شي. اکثره ول کېږي چې دا چې کوچیان تندرستی او روغتیایی وضعیت خده اکثرا دوی خواړه دي چې دوی د خپل خوړولو لارې ډیر ځلې نه ناروغ کېږي. خو کوچیان څه خوري؟
لس بجې سمیږي راسي او دلته شروع ورته وکړو یولسو او شیدې تودې کړو ورځا نه او شیدې وخورو بیا پسې مستې کړو مازدیګر ټیم ماسپښین ټیم بیا ورته له خیره سره راجیک سو صفا سوتره دغه مستې ورته ووهو.
د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو د کوچیانو ځانګړو خوړو ته ځانګړی شوی. پر دې سربیره د اساسي او بشري حقونو بل اونیس پروګرام هم مهیروي. خو له دې مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. ناتو غواړي چې د روسیې له پولو سره په یو شمېر نږدې هیوادو کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. ناتو د اوکراین شخړو او په 2014 میلادي کال کې د روسیې له لوري د اوکراین د کریمیا د ټاپو د یو ځای کېدو قضیو اندېښمنه کړې وه. خو په وروستیو کې دا اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې روسیې په ختیځې مدیترانې کې پوځي هلې ځلې زیاتې کړې او خپل پوځي لګښت یې هم ډېر کړ. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبه راوروي.
د ناتو دفاع وزیرانو هغه پلان تصویب کړ چې له مخې به یې دا پوځي تړون د ختیځ لور ته پراخ شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیره ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې په بروکسل کې وویل: موږ موافقه وکړه چې داسې اصول رامنځته کړو چې له مخې د ناتو دفاعي سیستم نوی شي او ګواښ ته ځواب وویلی شي. د دې پریکړې د یوې برخې په توګه د ناتو دفاع وزیرانو ومنله چې دا تړون په ختیځې برخې کې حضور پیاوړی کړي. دا به د بېلابېلو ملتونو له لوري وي. په ښکاره وایم چې د یو متحد پر ضد برید د ټولو متحدانو پر ضد برید دی او دا تړون به بیا یو ځای ځواب ورکوي. ناتو په پولند او د ختیځې اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې چې روسیې ته نږدې دي خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. ستولتنبرګ وویل چې په ختیځ کې د ناتو د حضور پیاوړتیا د دې لپاره ده چې ناتو وکړی شي خپلو ټولو متحدانو ته د شته ګواښونو مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي بیا روسیې ته اشاره وکړه چې پر خپل دفاع ډیر لګښت کوي او د خپلو ځواکونو په مرسته غواړي چې په اروپا کې سرحدونه بدل کړي او خپل ګاونډیان تهدید کړي. د ناتو سرمنشي وویل چې روسیې د مدیترانې په ختیځ کې په تیرو څو میاشتو کې خپل پوځي حضور زیات کړی دی او له دې سره یو خطرناک وضعیت رامنځته کړی دی چې د ترکیې پر هوایي قلمرو یې تیری وکړ او په وروستیو کې څو ځله دا عمل تکرار کړ. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د ماسکو د سرغړونو سربیره ناتو له روسیې سره د ډیپلوماسي لاره نه تړي. ما پلان جوړ کړی دی چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په مونشن کې وګورم. موږ مخکې هم څو ځله سره کتلي دي. په ملګرو ملتو کې مو د عمومي غونډې پر مهال خبرې کړې وې. تیر کال د مونشن په غونډه کې غږېدلی وو او په څو نورو غونډو کې مو هم عادي خبرې کړې دي. ناتو کله هم له روسیې سره سیاسي خبرې نه دي ځنډولې او له لاوروف سره غونډه د دې خبرو یوه برخه ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په سوریه کې هم د روسیې هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره شوه او دا خبره وشوه چې په سوریه کې د روسیې بمباریو د دغه هیواد د سیاسي حل لارې مخه نیولې ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک میسون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب، شراغلست
در صد مخنه تاسو ته ستاس محترم اداره ته او ټول هغه اوریدون کی چې زمونږ آواز ساس د استودیو نه اوري، یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روح سره اوسیږي ټول.
سیرت صاحب محترم، که لومړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او تحقیقات ځانګړی قانون جوړ شوی دی، او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو تور کړل سوی دی. مختصرا عرض وکړو چې تقریبا اوس په درې ولایتونو کې لا ستونزې د محبس په حق لسته، چې هغه هم یا تعمیر دولتی دی خو سابقه دی معیاري نه دی، او یا هم په اوس هم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي، چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغسې غیر معیاري ځای کې دغه خپله یو ستونزه ده د محابسو د قانون په وړاندې باندې. لکه څنګه چې زموږ مکلفیت دی د ستونزې چې موږ کله وینو اړوند ادارو ته موږ خپل مکاتب لیږلي دي، چې تر څو په دې کې هغه خپله عزمي توجه وکړي، کوم حقوق چې دې خلکو د محکومینو تور کړل سوي دي هغه دوی ته ورکړل سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه دی ورکړل سوی؟ موږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همجوار ولایتونو نه چې کوم موږ نظارت وکړ، په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کم و تعداد لخاطر جوړ سوی، چون د جرایم و کچه ډیره ده، محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته وي د تعداد زیات دی، بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري، دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي، چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپرکټ شته، بعضو ته نسته چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی، کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده. بل محبوسینو په بعض محابسو کې لکه د کاپیسا، پنچیر، پروان صحی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې لباس تعداد د محبوسینو چې زیات دی، وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي، دوی ته هماغه ستانډارد 50 روپۍ دی په درې وختو کې، چې په دې 50 روپیو کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ و غیره، نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه راکي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلی په محبس کې، چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه، دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتي هغه نه لري، ځای نه لري. لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي په یو کار باندې، تولید ولري په داخل د محبس کې، نو چون ځای نسته ده دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کی او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي. او د هغوی هم بله هغه چې دا زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد